لاره ډیر لنډه لاره ده او کار روان دی، کار په جریان کې دی او کوششونه هم روان دي، پیشنهادونه هم شوي دي، وزارت ته ملګري تللي دي. ډېر عابده کې چې د دوی توجه وکړي نو انشاءالله ولسونه دپاره داسې لاره ډېر لنډېږي.
نورستان د هیواد ختیځ کې هغه غرنی او د زیاتو درو درلودونکی ولایت دی چې ګڼې سیمې لا هم سرکونه نه لري او کومو ځایونو ته چې سرکونه غځېدلي هغه هم تنګ کنډو کپر او له کاره وتلي دي، چې ډېری وختونه پکې د موټرو چپکېدو او خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو اوښتو سبب کیږي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادي راډیو مجلې پروګرام خبريږي. دا پروګرام احمد شیبر چمتو کړی، خو له هغه مخکې په موکړې یوه نړیواله موضوع ته. اوکرایني چارواکي وایي شاوخوا درې میاشتې مخکې د دوی د تهاجمي عملیاتو لپاره اوکرایني ځواکونو په زاپوریژیا کې پرمختګ کړی. د جګړې یو څېړنیز بنسټ پرون وویل د اوکراین پلیز ځواکونه د ټانک ضد له ځینو خندقونو او د ماینونو له بیلابیلو میدانونو څخه چې په زاپوریژیا کې د روسیې دفاعي کرخه جوړوي اوښتي دي. د موضوع نور تفصیل اسمت څاروان اوروي.
اوکرایني چارواکي ادعا کوي چې شاوخوا درې میاشتې مخکې د روسي ځواکونو پر ضد د پیل شویو تهاجمي عملیاتو له پیل سره اوکرایني ځواکونه توانېدلي په زاپوریژیا سیمه کې شاوخوا اووه کیلومتره پرمختګ وکړي. چارواکي وایي اوکرایني ځواکونو تیره اونۍ د روسیې پر بیلابیلو استحکاماتو ولکه ټینګه کړې چې روبوتین کلی بیرته ونیسي او دا په دې سیمه کې د اوکراین لومړۍ مهمه تاکتیکي بریا ګڼل کیږي. او اسوسییټډ پریس خبري اژانس د اوکراین د لوی درسیز د ویان پاولو کوالچوک په وینا راپور ورکړی چې ویلي دی د اوکراین ځواکونو په دې سیمه کې پرمختګونه کړي او د سه شنبه پر سهار له روسي ځواکونو د نیول شویو سنگرونو په پیاوړتیا بوختو. د جګړې څېړنیز بنسټ د جغرافیایي تصاویرو په استناد پرون وویل چې د اوکراین پلی ځواکونه په زاپوریژیا کې د ټانک ضد خندقونو او د ماینونو له بیلابیلو میدانونو چې د روسیې دفاعي کرشي ګڼل کیږي اوښتي او مخیتللې دي. دغه بنسټ ویلي دا نشي اعلانولی چې د روسیې ځواکونو دفاع دي په بشپړ ډول له منځه تللي وي، ځکه په سیمه کې د اوکراین هیڅ ډول لوی زغروال وسایط نه دي لیدل شوي. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه خپلو حملو ته دوام ورکوي د اوکراین په جنوب ختیځ کې زاپوریژیا سیمه د اتلس کلنې جګړې په عمده تمرکز بدله شوې ده. شویګو پرون د روسیې ځواکونو افسرانو ته په وینا کې وویل اوکراین خپل ریزرف ځواکونه چې د کیف ته غربي متحدانو لخوا روزل شوي سیمې ته لیږدولي دي. هغه د خپلې دغه ادعا د اثبات لپاره هیڅ ډول شواهد وړاندې نه کړل او د هغه څرګندونې په خپلواک ډول نشي تایید کړی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د اوکراین په جنوب ختیځ کې روان شخړې ممکن د اوکراین د روانې جګړې یو کلیدي موضوع وي او که هلته د روسي ځواکونو دفاع ختم شي اوکراینی ځواکونه کولای شي چې په جنوب کې د سواحلو پر لوري مخکې لاړ شي او روسي ځواکونه پر دوو برخو وبشي. د اوکراین د رویال یونایټډ موسسې د دوشنبه د ارزونې لمخې بیا هم دغه تګلاره قرار مختصي او په هرو پنځو ورځو کې یو وار اوکرایني ځواکونه له 200 څخه تر 1200 مترو پورې مخکې سي، چې دا کار روسي ځواکونو ته چانس په لاس ورکوي څو بیا منسجم شي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په جلال آباد کې د جاپان په مرسته د ماشومان لپاره جوړ شوی کتابتون ته ماشومان ورمخه کړ.
دا نور مکتبونه د خدای تعالی چې موږ ډاکټران چې انجینر انده
کې موږ ته دا څه کار نه هم وکړي.
د ماشومان د کیسو لوی ځوان لیکوال شکولا نور سره شخېدلې.
ماشومان ته چیرته وایي چې کیسه ولې کې باید هغه ریښتیا باید په تخیل کې ورته وخی. مثلا
ماشومان ته د ماشومان په بینه کیسه او نکلو نه هم لرو.
یو خو یو گیډړ و دغه سره ملګری و خو گیډړ کوي
گیا یو بوت اور کده دو او بیچ کیس جپ پر غلی و وړای وو
د کندهار پوسوین بولدک می د سیند ادبی بهیر د فعالیتونو پاړه په دغه ولسوالۍ کې د فرهنګي چارو د مسول شاخلی صدیق نظر اخیسته
ټولنې ته مو هغه علمی او مانوي شعور ورکړی دی ادبی ذهنیت ځوانانو ته ورکول شوی دی په مطالعه باندې ګڼ شمېر ځوانان روزدي شوی دی
شیر هم لرو
ورځو کې ځای نسوم پر پلونو د پروین وختم د یو ستوري په ارمان کې تر ارمان لاړم
که تر پای را سره وي نور مطالب به هم واوري د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د جاپان په مرسته د ماشومانو لپاره کتابتون پرانستل شو. په دغه ولایت کې د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست په وینا یو لک او 15000 ډالر پر دې کتابتون لګیدل دي. په دې کتابتون کې ماشومانو ته د کتابونو د اسانتیاو د رامنځته کېدو ترڅنګ د بیلابیل استادانو له لوري روزنه هم ورکول کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
دا د هغه ماشومان غږ دی چې ننګرهار کې د جاپان هیواد په مالی مرسته نوې جوړ شوی کتابتون کې راټول شوی دی او د خپل خوخي وړ کتابونه لولي. دا کتابتون چې 13 ونې په ننګرهار کې ګټه خستنې تاس پرل شوی په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په وینا د جاپان هیواد لوري د 1,15,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی دی چې پکې د کتابتون اړوند ټول اړین توکي په پام کې نیول شوی دی. په دې اړه د دغه ریاست په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي د دې کتابتون د جوړېدو چارې چې تیر کال پیل شوې وې ماشومانو ته د لوست ترڅنګ پکې د بیلابیلو استادانو لخوا د ښوونځیو لومړني مضامین لکه پښتو ریزی او دغه راز لیکلوس برخو کې روزنه هم ورکول کیږي. دوی وایي راتلونکي کې ماشومانو ته د حرفوي زده کړو پروګرامونه هم پلان شوي دي. کوم ماشومان چې یاد کتابتون ته ورځي وایي خوښ دي چې دا کتابتون ورته جوړ شوی دلته راځي کتابونه وایي او لیکلوس کوي. زهرا او محمد دغه ماشومانو لډلې دي
چې کتابتون او درس یا قرآن یا مزده کوم او ټول ته سلام کوم او دا نور مکتبونه د خدای یاله کې چې موږ ډاکټران چې انجینر انداسې نور شو موږ
زه درېم ټولګي څخه یم او هله من او دویم شانتي موسسې څخه چې موږ د پاره د کتابتون جوړ کو او هله لرو چې انده کې موږ ته داسې کارونه هم وکړي.
دا کتابتون داسې محل جوړیږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته انجونې زده کوونکي په ښوونځیو کې له زده کړو منع کړي دي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون پر بنسټ یو انسان د زیږون له ورځې تر 18 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. د ننګرهار اوسیدونکي صادق الله صادق چې خپل کتابتون هم لري د ماشومانو لپاره دا ډول کتابتونونه جوړول مهم بولي او وایي د دې لپاره چې زده کوونکي په راتلونکي کې له مطالعې سره آشنا شي له ماشومتوبه باید دغه ډول کتابتونونو کې د لوست زمینه ورته برابره شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
او دا د ماشومانو د آینده لپاره د ماشومانو د روحي سکون لپاره د ماشومانو د تربیوي روزنې لپاره د هغوی د راتلونکي لپاره یو ډیر غوره او ستر ګام دی. زمونږ په ټولنه کې لبده بخته چې په ماشومان او کشرانو خصوصا چې په مشرانو کې هم په ډیر کم اندازه د کتاب او کتاب لوستنې کتاب لیکنې او د کتابتون مینوال ډیر کم دی، حتی نه کم دی. کچیری موږ له اساس نه کار واخلو او اساس ته کار وکړو او د ماشومتوب دوی د کتاب لوستنې لپاره روغ دی کړو او په دې لارې روان کړو نو دا به دوی آینده لپاره حترین لوی توفیر رامنځته کړي.
دا چې د ماشومانو لپاره دا ډول کتابتونونه څومره مهم دي او د دوی پر روان څومره اغیز لري لیکوال او د ماشومانو د ادبیاتو کتونکې ډاکټر محب الله زغم وای په دې ډول کتابتونونو کې ماشومان هغه څه زده کوي چې په ښوونځیو کې ورته نه تدریسيږي. نو موري ازادي رادیو ته ویل
ماشومان عموما لوړ تخیل او پلټون کې ذهنونه لري. د دوی په ذهنونو کې زرګونه پوښتنې وي او دوی ځوابونه کوړي چې زموږ په ټولنه کې معمولا لویان دغه پوښتنې بابیزي ګڼي او ځواب ورته نه وایي. نو د ماشومانو د عمر سره مناسب کتابونه او د دوی لپاره د کتابتونونو جوړول ډیر مهم دی. په دې چې شام دغه ماشومان په دې کتابونو کې د خپل پښتنو جوابونه مومي، د سره د دې د فکر او تخیل قوه لا وده کوي.
افغانستان کې په خونځیو کې ماشومان ته یوازې تدریسي کتابونه لوستل کیږي، خو نور مهارتونه ورته یا نه خودل کیږي یا هم په نصاب کې ورته ځین دی ورکړل شوی. د یادونه ده چې مخکې بیلابیلو کتابتونونو کې ماشومان ته څنګه ځانګړي شوی وي، خو کوم ځانګړي کتابتون ورته نه جوړ شوی.
په جلال آباد کې د ماشومانو لپاره کتابتون پرانیستل شو. کتابتون کتابونه غواړي او په افغانستان کې د ماشومانو لپاره خورا لږ آثار تالیف شوي دي. له وی خبرتیا وروسته د داسې کیسې لیکوال نظر در سره شریکوم چې ماشومانو ته کیسې لیکي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د ماشومانو لپاره کیسو ته او د ماشومانو کیسو ته مخه کو. 15 کلنې شکولا نور ماشومانو ته یو شمېر کیسې لیکلې دي. له دوی به واورو چې څه شي د ته څه ولیدا چې کیسې ودیږي.
ما شومته چې مې زیاتره ماته پلار د کیسو کتابونه راوړل. ډېر زیات همدې زما خیالي دنیا غا کیسو کتابونه سره جوړ شو. زما ډېر زیات خوخيږي او بل زما هله دا چې ما شومته چې پلار ته تل وی چې غواړم سپوږمۍ ته لاړ شم، ساينس پوه شم. که څه هم دا شاید ناممکن وي، غیر ممکن وي، خو په خیال کې کول شي چې ان سپوږمۍ پوري والسي. نو ډېر زیات خوخيږي چې ما شومان د پاره د کیسې ولیکم چې دا غوي تخیل یعنی روخانه کما دا په ډېر زیات خې ما شومان د پاره کیسې ډېر زیات خې ځکه چې ما به کله ما شومته کې خیالي کیسې وسلې ما سر به نه فکر پیدا کو ډېر زیات را تخې زه به دا مطالعه ته سوالم اوسم چې کله نور کتابونه مطالعه کوم امغه د ما شومته د کیسې مې چې وسلې هغه مې اوسم په ذهن کې دي اوس به هم زه غواړم چې همغه کیسې څه په خپل ولې کما
یعنی غواړم چې ما شومانو ته تخیلی کیسې ولیکي تر ډیره پوری یعنی د حقيقي ژوند کومه برخه پکې نه وي همداسته
انا تخیل کما یو خبر نه شي ماشومان ته بنه باید هر کس باید ماشومان ته دروغ ونه ویل شي ځکه چې کله چې دوی لویږي بیا نو دوی وایي چې ولا دا خو دروغ ماشومان ته چیرته وایي چې کیسه ولیکي باید هغه ریختیا باید په تخیل کې ورته وخی مثلا هغه چې ریختاوي ته باید هغه تخیل باندې کې ورته انزور کې دا به ډیر زیات خې ما شومان د فرض ځکه چې دروغ ورته وي دوی چې لېږي بیا نو دوی وایي چې ولا ما شوم ته ماته دروغ وایي شي هغه څه چې ریختیا دي څنګه چې ته ورته وایي چې ولا د کتاب په اړه مثلا ما شوم ته معلومات ورکې ورته چې کتاب باید ټول ولې د سیو کې سي هغه ستا په دې خبرو باندې سر نه خلاصيږي ته باید د تخیل په باندې ورته مثلا یو کتاب ودونه خایسته او سترګې پیدا شي بیا ته په مینه راغی سی باید کیسه ورته جوړ کې تخیل کې مثلا سی رښتینی بنول لري
خو بیا هم هغه تخیلی اساس باندې کیسه ماشوم ته لیکو یعنی که ماشوم روسته لوی شي لکه څنګه ستاسو وویل حقایق او د غیر حقایق بیا یو فرق سره لري مثلا په خیال کې تاسو مخکې ول سیزه سپوږمۍ ته تلم نو که چیرته ماشوم ته په کیسه کې ول کې ستاسو سپوږمۍ ته سي آی به سره
یو خبره ده چې تخیل چې ده ماشوم چې دی کنه بیا هم تخیل باندې ولار دی ځکه چې باید شاید ځینې شیان سي چې ممکن نه ممکن خو ځکه دا ته چې ځکه دی عمر کې ما کنه زه لا تر اوسه 15 کلن یم زه اوس هم په تخیل باندې ولار یم ځکه چې هغه ما چې سينو ها کتاب ولوستو کنه هغه هم سم ما تخیل سره سمو ځکه تخیل د ډیر زیات ماشومان لپاره مهم دی او بل تخیل چې ماشومان چې کله کیسې ولیا سوای څنګه څنګه چې مخکې یادونه وکړه د دوی بیا زیاتره هغه څه باندې باور کوي چې تا تخیل کې ورته جوړ کړي هغه څه باندې باور نه کوي مثلا یو پلار ناسي ماشوم ته نصیحت کوي ته باید تسې وکړي یعنی غوسه ورته کوي هغه هرګز هغه دقه کې د پلار خبرې اوري عمل پې نه کوي خو که چېرته ته تخیل کې خبرې ورته کوي په مینه ورته واوروي یو کیس څومره ته یو حتمن هغه دا خبرې قبلوي او عمل پې کوي هغه څنګه چې ته ورته وایي هغه ریختیا ورته وایي لګ تون رفتار سره ورته وایي هغه بیا دګز نه قبلوي کله چې په مینه ورته وایي او بل څه وړم خپل مې زیاتره راته دا کیسې ډېری کولې ځکه هم دې حسول يم چې کیسې ودی کوم مطالعه او د پلار هغه کیسې دنیا جان کیسې مې
تاسو یو ډېر مهم موضوع ته اشاره وکړه په دې روانشناسي کې وایي پاروا په هنه کې وایي کچرته یو پلار په خپل سیګریټ سکوي او خپل اولاد ته وایي چې سیګریټ مې سکوه هغه بیا هم سیګریټ سکوي، خو کچیرته د اولاد مخته د سیګریټ نه سکوي نو هغه اولاد بیا په سیګریټ نه عادت کیږي. یا بل مثال درکم، یو پلار کچیرته خپل کتاب وایي بیا اولادونه هم کتاب وایي، خو کچیرته د کتاب نه وایي او اولادونه ته وایي چې کتاب لوستل مهم دي بیا هغه په کتاب لوستلو نه راضي، څنګه مطلب مو هم دغه څه شي ده.
یو خبر زه وکم زه چې کتابونه تازه چې مطالعه ته هڅېدلی یم، دا زما د پلار هغه دی، ځکه چې زما پلار تل کور کې کتابونه لوستل، هغه څه کله به ما پلار لیدلو، پلار مې البته ما چې کله د اوس لیکنه مې سینوها کتاب پاره کړې وه، پلار مې سینوها په کتاب پاره ځینې خبرې کولې، وایي ډېر زیات ښه کتاب دی، هماغه د پلار خبرې مې وې چې پلار مې خپله په لاس کې مې یو ځل سي زه وهڅېدم چې مطالعه وکم، ځکه چې زما پلار زیاتره وخت کور کې مطالعه باندې بوختي، او زما پلان مو تختله هم وای چې هرگز کوم کار شته کوي ما وای ما شومان ته ته باید ور وخی لمړی باید خپل ځان باندې عمل کې بیا باید وای ما شوم چې هرگز نه مانی، او زما پلان خو یو خاد د دادې چې ارخی داس نه چې مو باندې عمل کوي، یعنی ډیر زیات مو نصیحت نه کوي، مو ته خپل ژوند کې لمړی خپل ځان باندې عمل کوي بیا مو تر اخی، یو ډیر زیات مهمه خبره ده، باید ما شومان سره باید ما شومان ته روخ نه دا چې نصیحت ورته وکي، نو دوی دا مشمان زیاتره په نصیحت باندې نه په تیر زب بخپلا دې نصیحت ته وګ نه لسم، هغه چې پلان مې ملي په کور کې زیاتره هغه مان دی مګو
لا شکولا نور څخه مننه. وړاندې د افغان مشمانو لندکی کیسې په ورا پور کې اوریدل شي، خو مخکې تر دې چې وطني کیسو ته مخه کړو د مشمانو لپاره د امریکایي معاصر لیکوال روسل هوبن یو لندکی کیسه.
پلارا پرانګ دی پرانګ، پلار ورته ویل په غاښ یې کړي، زوی ورته ویل نه پلارا، مور ورته ویل زویا پرانګ په نوکاغ وکړي، زوی ورته ویل نه مورې، مور ورته ویل نو دا خو ستا ملګری دی چې څه درته نه وایي، هلک وخندل، مور ورته ویل زویا بې غمه څمله.
دا کیسه د هغو ماشومانو لپاره ده چې عمر یې له دریو تر پنځو کلونو پورې وي. د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې مو یوه درسي ټولګې ته ورولو د ماشومانو صنف ته. شاید ځینې اورېدونکي فکر وکړي چې په دې ادبي فرهنګي خپرونه کې د کوچنیانو ټولګې ته ول سر ورښکاره کړو، خو دا خبره به نه هیروو که په ابتدایي ښوونځي کې ماشومانو ته شعر او کیسه وایو، دوی به په لویینې شعر ووایي او کیسې به ولیکي. د پکتیا ولایت د میرزکی ولسوالۍ د جان غونډۍ په کلي کې پاملرنې مؤسسې یو ټولګی پرانیستی دی. د حسیبې په نوم د دې ټولګي وې زده کوونکي په خپل شخ دا تمثیلي کیسه را لېږلې ده.
یو ګیډړه وه، دغه سره ملګري وای وخ ګیډړ درته ویلي وه چې څه پورګنه پټې ته پورې شي لږ ګنې وخورسي، و ګیډړه په وخ نه نسه سي پور شي وه، سي ګیډړه ماڼه شوه وخ مور نه شوه، وخ ګیډړ سي کوکولې باز بازګرې پسرې خبر کړه، سي بازګر چې پسرې وخې ښه ډېر وویل، سي دغه سي ته یې وویل چې ته واله داس کې زه خو مور نه ومه، ته غر سره وسته چې نه مو عادت ده، چې وخ ګیډړه بیا سره خښېږي، سي وخ ګونډې وایي دی دی په سین مانس کې اچ غره سنه میږي، زه دغه موده عادت د چیز په سین کې هغه لمبي وي چې تاسو چې بعد کې بعد بس کې تاسو چې خکه خبر څه
د حسبې ټول کې والا آریانا هم د میږي او کوترې په نوم کیسه لري.
میو میګای او کوترا و دار سمر گیلی واسی د میګای او بوت اور کوزدو او بیچ کې سی جپا پر غلی وړای وو، سی کوتار یو غوتر بوټا کړی او پخه، سی کا میګا کا پخه تور خطر او جک شو وو، سی کا سی کا کا کاریون غلی وا کوتار وشته، سی کوتار وشته میګر جک شو پوند نه خلاف لګولیو.
د همدی ټولګي یو بل زکون کې بیا آزادی راډیو ادبی مجلې پروګرام ته شعر لري.
زمان نور کا عادت زغړ تاسو یو شعر دلای کوم، ګل کې چې ازغین نیو چې چل بت کوي، ګل کې چې ازغین نیو چې چل بت کوي، سیل چې چل بت کوي، پس کې چې محمد الله استاد نه لیکل بت
د دې ټول کې ماشومان او څنګه ادبیاتو ته مخه کړی ده.
خبره ده هور می مار ورده ما ته یې
بیا بدل ساکم گڈی لو بیکل کوم مینای پر بل کوم
دا ڈول موزونی جملی چکل سکون کو تا استاد ورسته کوي د دوی ادبی ذوق روزی د جان هونډي په کلی کې د پاملرنې د ټولګي استاد محمد الله مسعود دی. د وی چې د ټولګي زده کوونکي د جمعې ورځ ته خپوي
د خپل تجربه دار ته وایي چې لمشمان سره باید په ډیره نرمۍ عاطفي باندې چلن وشي تر څو د درسونو ته په مینه په شوق باندې راشي. یعنی باور وکړي چې د جمعې ورځ راشي دوی خپه غوندي وایي چې سبا ته موږ درس نه لرو. علت دا ده چې دوی سره باید په مینه باندې رفتار وشي، له تشویق څخه کار واخیستل شي تر څو دوی درسونه ته په خپله باندې تشویق شي. بل خبره دا ده چې دوی دغه د سیم فزیکی چاپیریال چې کوم ده دا باید ډیر منظم وي.
شاغلی مسعود زیاته کړه چې د زده کوونکي په وخت درس ته ورځي، زحمت باسي، په کورنۍ کار کې ناغېړي نه کوي او د زده کړې په وخت کې له استاد سره ګډون کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د اونۍ ورځې
یو اونۍ
شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه او جمعه. موږ په اونۍ کې شپږ ورځې ښوونځي ته ځو. د جمعې په ورځ
د ټولګي سره هغه وخت زده کوونکو سره لګیږي چې چاپیریال هم د دوی لپاره مناسب وي. شاغلی مسعود وویل چې د ټولګي په دیوالونو رسامي راځوړندې کړي، لاسي کارونه یې هلته ایشي او د درس خونه یې زده کوونکو ته رنګینه کړې ده. شاغلی مسعود د پکتیا په پوهنتون کې حقوق او سیاسي علوم لوستي دي. د دلته زده کوونکو به واورو.
زه هماري دي حکیم نور دي پکتیا ولایت دي مرزاکی ولسوالۍ دي چار غونډۍ د سی بی ایس ټولګي زده کوونکو هم دي. استاد نادر رحمان نن غواړم چې ما ته د ماشین زده کړې دي. زه چې اول غلې ما مکتب ته زه په الیپ نه پیګدم اوس چې زه ما هر څه زده کړې دي. زه د پملرنې مؤسسي څخه ډېره مننه غواړم چې موږ ته د ما سامان راکړلو دي. استاد نه ډېره مننه غواړم چې هغه ډېره موږ ته ښه درس ورکوي، ښه اخلاق غر کوي چې دا کور کوي غلط کور ونه کوي.
زه رایلا د حاجي نسیم لور د مرزاکي ولسوالۍ د جان غونډۍ اوسېدونکی یم. د سی بی ایس د ټولګي زده کوونکی یم. زه ښوونځي ته په خپل وخت رانځم. ما د استاد نه حساب او املا هر څه مې زده کړي دي. استاد موږ ته هر یو ټکی موږ ته هر ځله وایي.
د افغان ماشومانو لپاره د پاملرنې مؤسسې په مرسته د افغانستان په یو دېرش ولایتونو کې د زده کړې ټولګي فعال دي. خود ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف هلمندې چې د سشتل تر اخیره به د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې ماشومانو ته د زده کړو چاپیریال برابر کړي. ازادي راډیو داسې راپورونه هم ترلاسه کړي دي چې په ځینو ولایتونو کې یو شمېر ښوونځي د چارواکو له لوري تړل شوي دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
سند ادبی بهیر د کندهار پوسپین بولدک ولسوالی کې فعال دی. استاد شاعر پیر محمد کاروان د دې ادبی بهیر د اهمیت په اړه وایي.
ادبی بهیرونه شیری غونډې، ادبی ناشته پاسته، مشاعره او کرکتنې د یوې ژبې د ښکلا او غوړېدو سبب کیږي. ټولنیز ادبی، هنري او مانوي شعور ورسره وده کوي. کله لرې پښتونخوا حالاتو ته ځیر شو نو راته څرګند به شي چې هلته پښتو ژبه په رسمي ډول د لیک لوست ژبه نه ده، خو د پښتنو او د پښتو ژبې ماینانو ورسره مینه کړې ده. په ادبي هلو ځلو، ادبي بهیرونو او مشاعرو یې ژوندۍ او ګړندۍ ساتلې ده. د همدې مینې، د همدې ادبي هلو ځلو په برکت یې پښتو ژبې ته د شعر او نثر په دواړو برخو کې شاهکارونه ورکړي دي. په افغانستان کې د څو لسیزو ګړندیو ادبي هلو ځلو پښتو ژبه په ولولو او غورځنګونو د ادب او ښکلا د دنګو څوکو په لوري وخوځوله. سیند ادبی بهیر د پښتو ژبې د شعر، نثر او ادب هغه ښکلی ټولای دی چې د ډېره موده د پښتو ژبې خدمت کوي. سیند ادبی بهیر د کندهار د سپین بولدک په سیمه کې منظمې ادبی او شاعرانه غونډې جوړوي. شاعران پکې شعرونه لولي، پر هنري او ادبي لیکنو کره کتنې کیږي. د شاعرانو او لیکوالانو خیال، فکر، هنر او احساس د پښتو شعر او نثر ځوانو شاعرانو او لیکوالانو ته د الهام څراغونه روښانوي. سیند ادبی بهیر دې همداسې په څپو او غورځنګونو روان وي چې د پښتو ادب للمې او شاړې د شعر او ادب په رنګینو ګلونو او بلبلي نغمو کې ونغاړي. د مینې او جمال خالق دې سیند ادبی بهیر ته د ادب د تخلیق او ښکلا پنځولو لا ډېر توان ورکړي چې پښتو ژبه او د پښتو ژبې مینان پرې ونازي. الهي امین.
سیند ادبی بهیر هر پنځشنبه ادبی غونډې لري. د دې غونډو په اړه مې په سپین بولدکې د فرهنګي چارو له مسؤل سید محمد صدیق څخه نور معلومات وغوښتل او لومړی مې دا پوښتنه ترې وکړه چې له څو کلونو راهیسې په لرې پراته سپین بولدکې دا بهیر فعال ساتلی.
لنن جارلس یا څوارلس کال وړاندې دلې په سپین بولدک ولسوالۍ کې فرهنګي، ادبي او علمي ناستې لرو. نو څوارلس کال وړاندې مو دغه ادبي خوځښتونو ته کار کړی.
صدیق صاحب، په دغه څوارلس کاله اوږد بهیر ده، په دې څوارلس کاله کې ستاسو په غونډو کې څه تغییرات راغلي دي؟
زموږ په دغه څوارلس کلن مزل کې چې تر دې دمه مو کړی دی، شاعران ملګري روزل شوي دي، لیکوالان روزل شوي دي، ویناوال روزل شوي دي، علمي سیالۍ ترسره شوي دي. د سپین بولدک د فرهنګي اړیکې د هیواد له ګوټ ګوټ له نورو شاعرانو له نورو ادبي بهیرونو سره مو اړیکې جوړې کړي دي. همدارنګه په جنوبي پښتونخوا کې له ګڼ شمېر شاعرانو سره مو پېژندګلوي شوې ده، له هغوی سره مو ادبي اړیکې تر دې دمه پاللې دي. ټولنې ته مو هغه علمي او مانوي شعور ورکړی دی، ادبي ذهنیت ځوانانو ته ورکول شوی دی. په مطالعه باندې ګڼ شمېر ځوانان روږدې شوي دي چې اوس په خپله لیوالتیا او خپل شوق باندې ګڼ شمېر ځوانان راځي او د لیزمو سره په اونیزو ناستو کې برخه اخلي، علمي سیمینارونه ورکوي او علمي لیکچرونه ورکوي.
او اوسات حساب باندې ویلی سي چې په هر اونۍ کې د پنځشنبه پر ورځ چې تاسو غونډه کوي، څومره کسان تاسو په غونډه کې پرې ورسوي کې ګډون کوي؟
زموږ په اونۍ زناست کې په لسګونو کسان کوم مجموعي وایم د 15 او 20 تنو په شاوخوا کې ځوانان دلته راغونډي.
په دې غونډو کې یوازې مشاعره کوي او کنه په هر اونۍ زغونډه کې نقد هم لري؟
شبر سموترم زموږ هر اونۍ زغونډه پر درې برخو باندې ویشو. په لومړی برخه کې یو ملګری ته موضوع ورکول شوی چې داغه موضوع اړوند لیکچر ورکړي. دویمه برخه د کره کتنې او نقد برخه ده، او په درېمه برخه کې یو مشاعره لرو چې ټول شاعران ملګری ترنم کوون کې ملګری خپل ادبي تند پر خړوبي.
تاسو نقد یاد کو، دا نقد په هغه لیکچر باندې لري او کنه د نقد لپاره ځان ته کوم اثر انتخابوي او یا کوم شی؟
د یو ملګری غزل انتخابیږي او یا هم د یو ملګری ادبي ټوټه انتخابیږي. که په نظم کې یو ملګری څه لیکلي او یا په نثر کې لیکلي، په څو اونۍ کې، په دوو اونۍ کې تقریبا د یو ملګری پر غزل باندې نقد کیږي، پر شعر نقد کیږي، او کله کله بیا هم پر نثري لیکنو باندې.
دغه نقد تاسو بیا چیرته چاپوي هم؟
لومړی د کوم ملګری غزل چې انتخاب شوی هغه غزل په څو چاپی پاڼو کې راخو، دا پاڼې بیا پر ملګرو ویشو. نو بیا هر ملګری دا هغه پاڼې ته په پام د ملګری پر غزل باندې خپل اصلاحي نظرونه ورکړي.
صدیق صاحب، زما مطلب دا اوسې کله تاسو نقد کوي او د نقد غونډه پای ته ورسی، بیا وروسته ځینې نور بهیرونه د فیسبوک له لارې یا د خواله رسنیو له لارې د نقد خبروي، تاسو یې په څه شکل خبروي؟
موږ د ټولې غونډې ټول راپور له پیله څخه تر پای باندې په ټولنیزو رسنیو باندې د ملګرو پر فیسبوک پاڼو باندې خبرو.
دغه کوم نقدونه چې تر اوسه پورې خبره شوې دي، تاسو په خپل د سپین بولدک د فرهنګي چارو د مسؤل په صفت باندې په دې نقدونو کې تغییر راغلی دی؟ یعنی تاسو څنګه ارزوئ چې نقد مو شسوي؟
نقد زموږ د ملګرو اوسنی نظر یا اوسنی کره کتنه که زموږ د لومړي پړاو له نقد سره زه د یو مسؤل په شپات پر تلل ډیر شوالي راغلي دي. د ملګرو هغه علمي او ادبي سویه پورته سوي دي. ډیرې ملګري چې اوس د تیر په پرتلل وړ غزلونه هم لیکي او هغه د نک برخه چې نور لیکوالان او شاعران ملګري پر لري هغه کوم په زیاته کچه شوالی راغلی.
یو شی سي په نقدي غونډو کې کله ناکله د خوابدي سبب ګرځي، ځینې کسان چې نقد پی وشي خوای بد سي. څنګه ستاسو په بهیر کې تحمل او زغم زیات شوی؟
پر زغم او صلاح او برداشت باندې موږ ګڼ شمېر لیکچرونه ورکړي دي. لومړی مو ځوانان د دغه نقد په ارزښت پوکړي دي، او له دې څخه مو د نقد په برخه کې د زغم او حوصلې غوښتنه کړې ده. نو اوس له نیکه مرغه ډېری ځوانان په خپله خوښه او خپله لیوالتیا باندې غزل ادبي کره کتنې ته وړاندې کوي، لیکنه ادبي کره کتنې ورته وړاندې کوي، او پورین تنجي د نورو ملګرو نظرونه او کره کتنه زغمي.
ځینې کسان په دې باور دي چې که چیرته د نقد اصول مراعات شي نو که سخت انتقاد هم وشي ممکن د بل خوا نشي بده. د نقد اصولو په ارتباط تاسو په خپلو غونډو کې کله کوم لیکچر ورکړی دی کوم ملګری؟
تاسو غواره معلومیږي چې هر کار که په خپلو حدودو کې په خپلو اصولو باندې تر سره کیږي طبیعي خبره ده چې ستونزې را کمیږي او مشکلات لږي. نو همدارنګه د نقد کې هم دا اصول پرانا کې اته چې د نقل لپاره مناسب دي پرغه لار باندې یا پرغه اصول باندې نقد کیږي، نو ښکارا خبره ده ملګرو نه غزي لامل لیکي، او په دې برخه کې ملګرو لیکچرونه ورکړي دي د نقد کم اصول روشانه شوی دي دا اصول پرانا کې د ځوانانو پر اثر باندې نقد کیږي.
له شغلی صدیق څخه مننه. د شعر په دنیاګۍ کې ساری شو په جنوب غرب حوزې کې د سې شې دلې پیاوړې شاعر پروین ملال شعر لرو چې په خپل ځخه آزادۍ رادیو د بیمه چلې پروګرام ته ست کړی را لې شله.
ستا په خیالونو کې بیګا بیا تر امکان لاړم، دکه دستور مې لمن و تر باران لاړم، دکه دستور می لمن و تر باران لاړم، د شونډو ټول پتر می ور ژول پانی پانی، سجده د شکر می کول تر لا مکان لاړم، ما د سبا تندی کی کرش د قسمت وستلې، ذره ذره سوما دمځکی تر اسمان لاړم، د یو چا خیال راتلی شیبی شیبی سارا راتلل، د چا د خیال په سیوري ژوند تر کاروان لاړم، پر هر می خپل په بڼو وګنډي د تړمو اوښکو ټکور می ورکړ، د مسکا تر ګلستان لاړم، تنهایی نه وه درد او کیف یو جوړه را سره، تنهایی نه و درد او کیف یو جوړه را سره، خپل تنا کې ملوستی تر شبستان لاړم، ورځو کې ځای نسوم ورځو کې ځای نسوم، پر پلونو د پروین و ختم د یو ستوري په ارمان کې تر ارمان لاړم، ورځو کې ځای نسوم پر پلونو د پروین و ختم د یو ستوري په ارمان کې تر ارمان لاړم.
په نورستان کې د کتاب لوستو او مطالعې مینوال زیات شوي دي خو کتابونه کم دي. په دې ولایت کې یو عامه کتابتون دی چې په هغه کې هم کتابونه لږ دي. چارواکي وایي ستونزې خپلو مشرانو سره شریکه کړي او هغوی ورته د زیاتو کتابونو د ورکړې ژمنه ورکړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کتاب او مطالعې مینوال وایي په ولایت کې داسې مجهز کتابتون نشته چې د کتابونو په لیدلو او مطالعه د دوی علمي تنده ماته شي. امان الله په ننګرهار کې د خصوصي پوهنتون د طب پوهنځي محصل دی. وایي پوهنتون یې رخصت دی او هر سهار د مطالعې لپاره په پارون کې د اطلاعاتو او کلتور عامه کتابتون ته راځي، خو د خپل اړتیا او مطالعې وړ کتابونه پکې نشي پیدا کولی.
موږ هر ورځ دغه کتابتون ته د لوستلو په نیت راځو، خو دلته د کتابونو شمیر ډیر کم دی. د حکومت څخه مغوښتنه ده چې دغه کتابتون ته ډیر کتابونه راوړي، هغه کتابونه راوړي کوم چې نوي کتابونه وي او نوي معلومات پکې وسی. په نورستان ولایت کې نور داسې کتابتونونه نشته دي.
د کتاب او مطالعې مینوال حکومت غواړي چې د نورو عامه کتابتونونو په څیر د پارون کتابتون هم مجهز کړي او همداراز دی په ولسوالیو کې څانګې ورته هم پرانیزي. دوی وایي د کتاب ملګرتیا او مطالعه د معلوماتو او د علم د زیاتوالي لپاره ښه لار ده. په نورستان کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلین هم د کتابونو کموالی مني، خو وایي د یادې ستونزې هواري او د کتابونو ترلاسه کولو لپاره یې اړوند وزارت سره خبرې کړې او هغوی ورته ډاډ ورکړی چې سږ کال به ورته زیات کتابونه ورکړي. د یاد ریاست سرپرست مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
د اطلاعات او کلتور وزارت اړوند د عامه کتابتون د ریاست سره هم په جریان کې او د رنګي وزارت نو هم وختنه د نورستان ولایت د کتابونو په اړه کړی دا چې نورستان ولایت کې کتابونو کم اکثر مخ یو، هغوی هم اطمینان راکړی چې سکه مونږه کافی اندازه باندې عمومي کتابتون ته مطلب کتابونه خریداري کوو، په هغو کې به هم زیات اندازه نورستان ته برخه ورکوو.
په نورستان کې په داسې حال کې یو شمیر لوستي او د مطالعې مینوال د مجهز کتابتون له نشتوالي شکایت کوي چې د ټولنیزو رسنیو پیدا کېدو سره د کتاب مینوال کم شوي او همداراز کتاب پلورونکي هم د کتابونو له کمزوري بازار ګیله مند.
په راپور کې مو واوریدل چې په نورستان کې د کتابونو د کمبود ستونزه ده. د ازادي راډیو مجلې د روان کال په پیل کې په کابل کې د یو شمیر کتاب پلورنځیو مسؤلانو د کتاب د چاپ د چارو د غوړېدا لپاره دا وړاندیز درلود چې چارواکي باید د عامه کتابتونونو لپاره کتابونه واخلي چې هم کتاب تر خلکو ورسی شي او هم د کتاب صنعت بیرته د جمهوریت د وخت په څیر وغوړي شي. د کتاب پلورنځیو په باور پروسه شکل په افغانستان کې ټول کال شاوخوا اویا کتابونه چاپ شول. سشکل دا شمېره لږ بهتره شوې ده، خو ستونزه دا ده کتاب پلورنځیو یو کال سوړ بازار زغملی دی، نو سږکال له مادي پلوه پر دوی فشار زیات دی. که غم ونه خوړل شي ممکن په افغانستان کې د کتاب نسبي خوړېدلې صنعت له پښو وغورځي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د امریکا په متحده ایالاتونو او اکثر اروپایي هیوادونو کې چې کوم افغانانو رستورانتونه پرانیستي او افغاني خواړه پکې پلوري، د رستورانتونو دننه فضا هم افغاني کړې ده. شای په دغو هیوادو کې داسې کوم مشهور افغان رستورانت وي چې په افغاني شیانو نه بسنګر شوی. په ځینو کې غالۍ په دیوال راځوړندې وي، یو نیم ځای د میرویس نیکه او احمد شاه بابا د مزار عکسونه وي، د هرات د جامع جومات عکس او د بامیان د بوت تصویرونه هم په ځینو رستورانتونو کې تر سترګو کیږي. د زاړه کابل په تصویر د چا سترګې خوشی شي، په ځینو کې چپنه لونګۍ او پکول هم ممکن شي. په یوه نیم رستوران کې د شایست لپاره په یوه کونج کې بدنۍ او چلمسی شي. ازبکي خولۍ هم په دیوالونو راځوړندې وي. د بسکشتي د چپندازانو عکسونه هم ممکن څوک وویني. په دې رستورانتونو کې چې څوک خواړه خوري، ډېر کله پکې د افغانستان د سولې د کلونو سندرې هم ټیټی ټیټی اورېدل کېږي. بهرنیان چې دغو رستورانتونو ته ورځي، یوازې له خوړو سره نه آشنا کېږي، دوی د یوې ټولنې له کلتور سره هم بلدې شي. په بلجیم کې یو افغان سنگر ساپی هم داس رستوران جوړ کړی دی چې اتلس کسانو افغانانو ته هم د کار زمينه برابر کړی ده. زما همکاري سنا کاکړ له شاغلی ساپی سره خبرې کړې او دا راپور یې د رستوران چمتو کړی.
بلجیم کې نن سبا ډیر مشکل د کار پیدا کول، هوټل کې اوس دغه اتلس کس او ټول افغانانو ته زمينه مساعد کړی ده، یعنی ټول افغانان دي چې ما سره کار.
په بلجیم کې د افغان دربار رستوران خوان سنگر ساپی دی. سنگر ساپای په 1901 میلادي کال کې په لغمان ولایت کې زیږیدلې او د 28 کلنو رئیسی په بلجیم کې ژوند کوي. نو موږ به وایي د رستورانت یې تیر کال خپل ملګرو سره په ګډه جوړ کړ چې اوس نږدې شل کسان افغان ځوانان هم سره په کار بوخت دي.
منګه هر شي د پاره یو ځانګړی سیستم لرو. اوس مثال د چپلی کباب د پاره منګه یو شخص مکمل د چپلی کباب د پاره د شخص صحیح پروفیشنل کولای شي چپلی کباب پوخي. کړهې د پاره دا هم منګه یو کړهې پز لرو. منګه په عموما کې سالور 15 پزان لرو چې هر یو خپل ځان ته خپل سپیشالیستي یعنی هغه خپل شي کې ډیر واري هوټل کې اوس دغه د اتلس کس او ټول افغانانو تم زمينه مسایل
بهرنیو هیوادونو کې ډیر افغان ځوانان له نور سره په مزدوري کار کوي. د چ سنگر ساپی د څنګه د رستوران جوړ ولو فکر پیدا شو نو موړای وای
دلته چون د افغانانو رستوران کم ول په داسه ته باندې نو چې ټول افغانانو شکایت وزروي وشي موږ ته د ایډیا راغله. اوس الحمدلله ډیر خلکو خوخیږي او ډیر خلکو زړه خوړه دلته میراویږي.
سپای وای اوس له بلجیم سربیره له نورو اروپای هیوادونو هم خلک د افغاني خوړو لپاره د دوی رستوران ته ورسي. سنگر ساپ افغان ځوانان هڅوي چې شخصي کاروبار وکړي څنګه د خبره په خپل کاروبار کې وده کولای شي.
زمنګ افغانان متاسفانه لږ زره زړه نه خکې خپل کاروبار ته چون اروپای د قانون سره مشکل دی ولې په هر صورت کې سړی خپل کاروبار ولري نسبتا چې چیرته کار کوي ډیر خدای
نو موړی وای په دې برخه کې د ډیرو نورو افغان ځوانانو لاسم نیولای او ورسره مرسته کړې ده چې د خپل کاروبار خوندان شي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې دو ډیر خو مخکې له هغې هم افغان ځوانان د اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله اړ شوي چې په ډیرو ستونزو لارو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي چې په دې ترڅ کې دوی له مرګونو پیښو سره هم مخ شوي دي. د تیر لمریز کال دود په میاشت کې د ایټالیا په اوبو کې په ناقانونه کډوالو بار کښتې د ډوبېدو له امله یو نوی افغانانو په اوبو لاهو هم نه شول. مخکې له دې بیا د همدې کال په دلوې میاشت کې د بلغاری په پلازمینه سوفیا کې په یو لارې ډول موټر کې د 13 افغانانو جسدونه وموندل شول چې د دغه هیواد لارې په ناقانونه توګه نورو اروپایي هیوادونو ته د سفر نیت درلود.
د دېونی آزادۍ رادیو د بمجله پروګرام مو هم دومره وو. زحمت شي بر لتا سوې اجازه اخلم. خدای مومل
ملا